Radio.
السلام علیکم سهار بخیر ده سهار او بجې شپې د امریکا غږشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته تاسو را بولم نن سه شنبه د تلی میزان میاشتې دریمه د سپتمبر شپږشتمه ده وړاندې په پروګرام کې وره چې افغان حکومت وی د هند پوځي ځواکونو ته اړتیا نه لري هندی رسنیو ویلی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به له هندی مشرانو سره د نن ورځې په خبرو کې غوښتنه وکړي چې دا هیواد افغانستان ته پوځیان واستوي په یو بل راپور کې هم اوري چې د غزنی امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هغوی ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې امن او نړۍ مهم خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي د اورزګان چارواکي دا کوي چې ولایتي روغتون یې بیرته پرانیستی دی او د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز ولګو پوره خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس ډلې کوربه وي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف په قول په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د تماس د سیمه ییزه ډله په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بیا پیلوي د ښاغلي لاوروف په خبره روسیې تل د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو او د افغانستان په مشرۍ د پخلاینې ملاتړ کړی دی د شانګهای د همکارۍ ټولنې تر مشرۍ لاندې د افغانستان لپاره د تماس په ډله کې د څه باندې 500 هیوادونو استازي شامل دي د اورزګان چارواکي ادعا کوي چې ولایتي روغتون یې بیرته پرانیستی دی دا خبره د اورزګان د عام روغتیا رئیس خانغا میاخیل ازادي راډیو ته وکړه خو ویل لا هم اته 500 روغتیایي مرکزونه په دغه ولایت کې تړلي پاتې دي د اورزګان عام خلک بیا د روغتیایي مرکزونو په بندېدو انتقاد کوي د دوی لړلې د خان په نوم یو کس داسې وویل
زما د ولس خبر سره باید د فرمانه کوي چې شپخانه بندک او کدار کاندې صادق خلاص چې والي صاحب ته په وژنګ دلته شپخانه بنده دا خو ته سبا واچو ولسوالۍ لکه ولسوالۍ بازار راځي چې لکه وزه سبا واچي لکه کنډک
په اورزګان کې له لسو ورځو راهیسې روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې طالبانو د یو بیان په خبرولو سره ویلي دا مرکزونه د ډاکترانو او درملو د نشتوالي په سبب تړلي دي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن سه شنبه د آسیایي سیالیو د درېیم مقام لپاره د جاپان د فوټسال له لوبډلې سره مخامخ شي په ترکمنستان کې د آسیایي سیالیو د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین متحده عربي اماراتو ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه خو په نیمه پای لوبه کې پر ایران وبایلله نننۍ لوبه د ژیړو د مډال په سر ده افغانستان او چین په خپل منځ کې د نوري فایبر د غزولو موافقه لاسلیک کړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر شهزاد آریوبی پرون دوشنبه په کابل کې وویل د افغان او چینایي ټلیکامونو ترمنځ موافقه د مخابراتو د وزارت په استازیتوب په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی له چینایي چارواکو سره لاسلیک کړي
د نوري فایبر کې بلبد واخان لارې تر فایز آباد پورې چې 450 کیلومتر د کیبل د افغانستان په خاوره کې او 100 کیلومتر د چین په خاوره کې تیریږي
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د سرپرست وزیر په وینا په دې پروژې په 50 میلیون ډالر لګښت راشي د افغانستان حکومت د کابل د بني حصار په فارم کې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د لبنیاتو د تولید او پروسس مرکز جوړوي د کرنې او اوبو لګولو وزارت د مالدارۍ د چارو رئیس جهانګیر میاخیل پرون ویلي دا مرکز به د ورځې د 15,000 لیټره شیدو د پروسس کولو ظرفیت ولري او پر نړیوالو معیارونو به برابر وي ورزو د نړۍ خبرونو ته د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز ولګو د کردستان د ټول پوښتنې کمیسیون ویلي د رای ورکولو په شرایطو برابرو نږدې اویا وګړیو په ټولو او اویا فیصده وګړیو په ټول پوښتنه کې ګډون کړی دی د ترکیې پوځ پرون ناوخته تایید کړ چې دغه هیواد او عراق به د عراقي کردستان د پولو په اوږدو کې د ترکیې په خاوره کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي ایران هم ویلي له کردستان سره خپلې پولې بندوي سپینی مانی د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر د ادعا چې ګواکې امریکا ورسره د جنگ اعلان کړی دی رد کړه او هغه یې بې ځایه خبره وبلله. امریکا د ولسمشر ویندوی سارا ساندرز څو ساعته وروسته له دې خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې چې د شمالي کوریا یو جګ پړي ډیپلومات ادعا وکړه پیونګ یانګ حق لري د ځان دفاع وکړي او یا د امریکا جنګي الوتکې حتی د شمالي کوریا له حریم څخه د باندې وغورځوي. خو د سپینی مانی ویندوی وویل دا ادعا بیخي ناسمه او بې ځایه ده. تر دې مخکې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر زی یونگ هو په نیویارک کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځوابونو کې وویل امریکا ته د ځواب ویلو لپاره تر ټولو ټول انتخابونه د دوی پر میز دي. د روسیې دفاع وزارت وایي یو روسی جنرال چې د سوریې د حکومتي ځواکونو د سلاحکار په توګه کار کوو د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس ټاس د خپل هیواد دفاع وزیر په خول وویل ډګر جنرال والیری اساپوف د سوریې پوځیانو د قماندې په پوسته کې وو او د دیرزور ښار د آزادولو په عملیاتو کې د قمندانانو څارنه کوله چې د سخت دریځو له لوري د هوان په ویشتل شوي ګولۍ سخت ټپي شو او وروسته یې سا ورکړه. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی وزیر مرستیال وزیر سرګی ریباکوف د دغه روسی جنرال د وژل کېدو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي ملامت بللي. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د سوریې په جګړه کې د بیلو بیلو ډلو ملاتړ کوي. دا مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ په تمه ده www.azadiradio.com. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی افغانستان د هند ځواکونو ته اړتیا نه لري.
بحث حضور نظامی هند در افغانستان در گذشته ها مطرح بوده و هم در جنبه افغانستان به حد کافی نیروی نظامی در اختیار داره.
هندی رسنه ویلی د امریکا دفاع وزیر به له هندی چارواکو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې دا هیواد افغانستان ته پوځیان ولیږي. په غزنی کې لیوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او د غزنی چارواکي دا کوي چې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. په بهرنیو راپورونو کې هم د کردستان د ټولپوښتنې په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو. په ژوند رنګونو کې د موزیم لیو باغوان سره غږېدل یو.
ما در خپل کوره دریوری مشمون را وستی دی وای والا دی که دیر بهتری نشوانه موی آثارو نوی توری وی
یوزل بیا مو سهار بخیر. ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان حکومت وی د هند پوځي ځواکونو ته اړتیا نه لري ځکه چې په خپل کافی شمیر ځواکونه لري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی دا خبره ورسله دی وکړه چې هندي رسنۍ وویل د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به له هندي مشرانو سره د نن ورځې په خبرو کې غوښتنه وکړي چې دا هیواد افغانستان ته پوځیان ولیږي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د امریکا دفاع وزیر به له خپل هندي سواري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس تیره شپه هند ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره نن خبرې پیل کړي. ځینو هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ماتیس به له هنده وغواړي چې افغانستان ته پوځیان واستوي. که څه هم په دې اړه تر اوسه پورې د امریکا حکومت او دفاع وزارت یې رسما څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو ویلي چې جیمز ماتیس به په افغانستان کې د هند د رول د زیاتېدو غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې د اګست میاشتې په پای کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې امریکا په افغانستان کې د هند د رول د پراختیا غوښتونکی دی. خو په کابل کې د اجرایي رئیس ویندوی مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل نه پخوا او نه هم اوس په افغانستان کې د هندي پوځیانو د حضور غوښتنه شوې ده. په افغانستان کې د هند پوځي حضور بحث یا له هندوستانه دا غوښتنه چې افغانستان ته ځواکونه ولیږي نه پخوا شوې او نه اوس په اجنډا کې شامله ده. افغانستان کافي شمېر پوځیان لري. د په عین حال کې ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس به افغانستان ته نور ځواکونه راشي چې د افغان امنیتي ځواکونو اړتیاوې به پوره کړي. هند ته د ښاغلي ماتیس سفر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. دی به په هند کې درې ورځې تیرې کړي. هند د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه لرلې ده. تر اوسه پورې دغه هیواد له افغانستان سره په بیلو بیلو برخو کې 3 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. خو پاکستان تل په افغانستان کې د هند پوځي رول په وړاندې حساسیت ښودلی دی. که هند افغانستان ته ځواکونه واستوي د پاکستان احتمالي غبرګون به څه وي؟ په پېښور کې مشت خبریال او د سیاسي چارو کتونکی رحیم الله یوسف زای وایي چې پاکستان به ځوابي اقدامات وکړي.
پاکستان کې د شي چې د مقابل کې دوی هم څنګه پورته کی مثال په توګه باندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکا او ناتو ځواکونو ته رسد کیږي سپلای کیږي هغه کې رکاوټ راشي یا د افغانستان د امن په حق لای چې پاکستان ویلیو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي کدي شي دغه نه لاس پورته کی.
د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی هم تیره اونۍ په نیویارک کې وویل چې پاکستان به په افغانستان کې د هند پوځي او سیاسي رول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د هند دفاع وزیر میرمن نرمالا سیتارامن به په پاکستان کې د تروریزم او په سیمه کې د چین پر رول هم خبرې وکړې. پینتاګون هند ته د ښاغلي ماتیس د سفر په درشل کې په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا دفاع وزیر هند ته د یو داسې مهمه او اغیزمن شریک په سترګه ګوري چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره د آسیا په جنوب کې اغیزمن کار کوي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر به په افغانستان کې د ولسواکۍ ثبات او سوکالۍ لپاره د هند رول وستایي.
و موریدل چې افغان حکومت ویل د هند پوځي ځواکونو ته اړتیا نه لري. حکومت په داسې حال کې دا خبره وکړه چې هندي رسنیو راپور ورکړی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به له هندي مشرانو سره په نننۍ کتنه کې له هغوی غوښتنه وکړي چې دا هیواد افغانستان ته پوځیان ولیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس به هم د چهارشنبه په ورځ هند ته ځي. هغه پرون دوشنبه د وزیرانو شورا په غونډه کې د اصلي غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل دغه سفر یې تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو څرخي. خوب خبرې دای بل هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي او دوه اړخیزي یا دوه جانبه لیدنې به هم ولري.
بیشتر تمرکز سفر روی
دی وی په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو.
کشور هندستان
افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د هندي او افغان چارواکو لخوا په پاکستاني چارواکو باندې سخت تورونه پورې شول او هغوی له تروریزم سره په مبارزه کې په ناغېړۍ تورن شول. خو د افغانستان جمهوری ریاست هم ویلي افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ګډ هدف لري او دغه هیواد به خپلې بهرنۍ اړیکې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ پالي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د توقیف خونو او عمومي زندانونو مشر وی برېښنایي وسایلو او د بندیانو د انتقال وسایلو ته نه لاسرسی او د تشکیلاتو کموالی د دوی عمده ستونزې دي. عبدالحلیم کوهستاني د دوشنبه په ورځ د ریاست منصوبینو ته د یو روزنیز پروګرام په پیل کې ویل د شته ستونزو له امله په ځینو مواردو کې ممنوع وسایل زندانونو ته وړل کیږي. اکرام الله اکرام په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د زندانونو د امنیتی پرسونل په تشکیلاتو کې کمواله او دغه شان د تشکیلاتي کود نشټواله د هیواد د محبسونو او توقيف خونو عمده ستونزې بلل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقيف خونو عمومي رئیس عبدالحلیم کوهستاني د دوشنبه په ورځ د محبسونو منسوبینو ته د یو روزنی سیمینار د پیل پر مهال وویل چې اوس مهال د سباندې 10000 زندانیانو د ساتنې لپاره 6000 امنیتی مامورین مواظب دي چې د نوموړي په خبره باید پښمیر کې زیاتواله راشي. غلی کوهستاني وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان محبسونه له نورو ستونزو لکه پاتو ولایتونو کې د معیاري محبسونو د ودانۍ د نشټوالي او د برېښنایي وسایلو د نشټون سره مخ دي.
نبود امکانات
د سرخی پلاو د ولایتونو زندانونو ته د ممنوع وسایلو د داخلولو د مخنیوي د پرمختللو الکترونیکی وسایلو نه موجودیت په زندانونو کې د سقيله وسلو کمښت د زندانیانو د انتقال لپاره د ځنګړو وسایلو د ناروغانو زندانیانو د انتقال لپاره د امبولانسونو نه موجودیت په روغتونونو کې د پرسونل کمښت او یو شمیر نور زموږ استرې ستونزې دي د مسولینو په وینا د افغانستان په زندانونو کې اوس مهال نږدې 10,000 زندانیان چې ډیری د کورنۍ امنیت د خرابولو په جرم زندانی شوي ساتل کیږي هغه شمیرې چې د مسولینو لخوا وړاندې شوې لمخې یوازې په وروستیو شپږو میاشتو کې له 15,000 ډیر مجرمین زندانی شوي دي د مسولینو په وینا د زندانونو لپاره هغه وخت شته امنیتي تشکیل ټاکل شوی و چې د هیواد په زندانونو کې له 1,000 کم زندانیان ساتل کېدل په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رئیس عبدالضیا کوهستاني جوړې شوې غونډې ته وویل د زندانونو او توقیف خونو د ستونزو د هواري په هدف هڅې روانې دي دی وایي ستاسو د ستونزو اړوند ټول وړاندیزونه ما یاداښت کړل او د کورنیو چارو وزارت مشرتابه ته لیږم تاسو خپله هم د کورنیو چارو د وزارت په غونډو کې ګډون لرئ او وزارت ستاسو له ټولو ستونزو خبر دی د زندانونو د عمومي ریاست مسؤلین هم هیله مند دي چې د کار پر وړاندې شته ستونزې ژر هوارې شي
ازادي راډیو ته غوږ است اوس هم نوریاس نوري ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي
ډلې بیست ورځپاڼه د افغانستان په اړه خیالي سرتیری د طالبانو پټه وسله تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي یو سرسخت دښمن ته ماته ورکول ګران دي په تېرې بیا کله چې ورسره په جګړه کې یاست او د خپلو ځواکونو یو شمیر مو هم خیالي وي ماتول ناممکن دي ډلې بیست دغه مطلب د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې په همکاري خپور کړی او په هغه کې د هغه امریکایي سرتیری کیسه کوي چې په 2009 میلادي کال کې د هلمند ناوې ولسوالۍ ته تللی و فرانک بی جو په یاد راوړي چې ناوه هغه وخت څومره خطرناک ځای و سم لکه د یو جنګي فلم وروستۍ صحنه د ناوې د امن کولو لپاره جګړه ډیره سخته وه او بی جو چې د مرین احتیاطي سرتیری و په ناوه کې د اوسېدو په جریان کې د خپل یو نږدې ملګري په ګډون د خپلو څلورو همکارانو د وژل کېدو شاهد و د ډلې بیست په لیکنه هغه ټولې چې بی جو پکې خدمت کاوه وکولی شول چې ناوه امن کړي او هغه په هلمند کې د امریکا د بریا یوه بیلګه وګرځوي خو اووه میاشتې وروسته چې ټوله یې له ناوې ووت د هلمند څو ولسوالۍ یو په بل پسې د طالبانو لاسته ولوېدې بی جو هیله من و چې ناوه له ورته سرنوشت سره مخامخ نه شي خو په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان ورو ورو مخته ولاړل او دغه ولسوالۍ هم د 2016 کال په اکتوبر کې ونیوله ډلې بیست وړاندې لیکي دا چې ولې داسې وشول په دې اړه ډېرې څېړنې شوې دي د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې دا موندلې چې په افغان امنیتي ځواکونو کې پراخ فساد د دغې ناکامۍ یو عمده دلیل و ډېر لیدل شوي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو شمیر له هغه څه چې د کاغذ پر مخ ډېر کم و د ورځپاڼې په لیکنه ناوه بالاخره د روان کال په جولای میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي هوایي ملاتړ کوه بیرته آزاده شوه خو وضعیت تر اوسه نازک دی ډلې بیست لیکي طالبانو په ټول افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې له فساد او د هغوی له کمزوري رهبرۍ د ځان په ګټه استفاده کړې ده د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د 3,500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې خو تر هغو چې پر اصلي ستونزې چې هغه په امنیتي ځواکونو کې د خیالي سرتیرو او د پراخ صد موجودیت تمرکز و نشي د هواته د نور سرتیرو لیګل به بی معنی وي او د امریکایي ځواکونو لاست راوړنه به له خطر سره مخامخ وي نیویارک ټایمز رسپانې هم په افغانستان کې د امریکا په وزي هڅو ته پام اړولې او لیکي په هر ستونزه کې تل یو اسانه او خیالي حل لاروي د امریکا دفاع پخوانی وزیر ډونالد ترامپ هم داسې یو تصور درلود او اوس یو شمیر دیموکراتان هم ورته فکرونه لري چې کیدای شي د یاغیانو ضد جګړه د بی پیلوټ الوتکو ځانګړو ځواکونو او د کروس توغندیو په ذریعه مخته یوړل شي نیویارک ټایمز لیکي د پنټاګون دغه زوړ خیال چې ګواکې په اډو کې د زیاتو سرتیرو په لرلو او په زغروالو وسیلو کې د هغوی په استولو سره کولی شي بد خلک ووژني او طالبان مات کړي یوازې یو خیال دی او بس
ازادي راډیو ته غواګیست د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وی لیوی اونې راهیسی په ځینو سیمو کې د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دوی ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې وسلوال طالبانو د سخت عمل جوړ لاوختي او غنې سیمې ورنه پاکې کړې دي وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي شریف الله شرافت له غزنی نه دغه رپورت را لېږلی چې د عملیاتو پر مهال د ډزو په غږونو پیل شوی
زندہ باد
د غزنی ولایت په مرکز کې دغه عملیات د افغان هوایی ځواک په ملتیا یو اونۍ وړاندې د افغان ګډ ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل شوي. د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه روانو عملیاتو کې تر دا مهاله لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. د یاد ولایت امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي.
یوه هفته کېږي چې په منطقه د اسپاندیو، کلاتیو، زرګرو، شاباز همدغه چارسات د غزنی کې عملیات جریان لري. د خالد په چوکاټ کې د جنګل سبز په نوم باندې دښمن زموږ د قوتونو په مقابل کې هغه مقاومت نه لري. همدغه ټولې سیمې چې ما درته وویلې همدغه سیمې ټولې تصفیه شوي دي. لسګونه د تلفات رسیدلی دي او دښمن په تیښته ده همدغه منطقونه.
شاغلی محمد زمان دغه راز وویل چې پلان لري د دغه عملیاتو لړۍ په نږدې راتلونکو کې تر ولسوالیو هم وغځوي. نوموړی وایي دغه عملیات یې ځکه ورو روان دي د ده په خبره چې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو او نورو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي. د ده په خبره چې دوی هڅه کوي د یادو عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه وانړوي.
البته ماینونه ږدي دغه یوازینی چالش دی په منطقه کې او فعلا دپاره په منطقه د زرګرو کلاتي کې دغه عملیات په نورماله توګه جریان لري او موږ په دې نږدې یا د مرکز د غزنی په شاوخوا کې چې وروسته په ولسوالیو کې هم شروع کېږي موږ خپل هدف ته رسوي او دښمن په تیښته کې دی.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځ دغه عملیات په شاتون بولي. د ده په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې افغان ځواکونه تشپنو عملیات ترسره کوي او په خبره چې یوازې نمایشي بڼه لري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په کوردستان کې پرون دوشنبه ټول پښتنه وشوه. په دې ټول پښتنه کې د خلکو پریکړه یا رای اجرایی ضمانت نه لري، خو له دې سره سره د عراق حکومت او دغه هیواد ګاونډیان سخت اندېښمن کړي دي. کوردان د نړۍ یو له سترو ملتونو څخه دی چې په خپل نوم دولت یا هیواد نه لري. په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې شاوخوا 1.5 میلیونه کوردان د اقلیتونو په توګه اوسي. کوردان په کوردي ژبه غږیږي او څو لهجې لري. اکثره کوردان سنی مذهبه دي. ټاکل شوی نن د عراقي کوردستان د ټول پښتنې لومړنۍ نتیجه اعلان شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د عراق د کردستان د انتخاباتو او ټول پښتنې عالی کمیسون پرون ماښام د رای ورکولو د وخت له پای ته رسیدو وروسته وویل چې د کردستان د سیمې په سلو کې شپږ اویا اشاریه شپږ وګړو په ټول پښتنه کې ګډون وکړ. د دغه کمیسون په وینا د دیالیا ولایت د خاناقین په لانجمن شارګي کې شپږ نوي فیصدو خلکو په ټول پښتنه کې ګډون کړی دی. په ټول پښتنه کې د ګډون لپاره د 15 میلیونه او 3 لک تنو نمونه ثبت شوی وو. د کوردستان سیمه ایز تلویزیون په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو فیصدی اته اویا وشودله. د کوردستان په اکثرو کورد میشتو سیمو کې خلکو او کورد پېشمرګه ځواکونو مخکې تر مخکې جشنونه جوړ کړي دي. د رای اچولو مرکزونو ته راغلیو کسانو د کوردستان د خپلواکۍ لپاره احساسات څرګندول. کامران احمد چې په ټول پښتنه کې ګډون کړی وای،
ټول مواطن کوردی
د هر کور تبه پشان چې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره رای اچولو ته راغلی احساس لرم. دا زما په ژوند کې تر ټولو ستر ورځ ده. یو بل کورد ځان د معرفي کولو په ترڅ کې وویل چې هیله لري عراق به نور د دوی یو ښه دوست گاونډی وي.
انا کوردی کوردستاني من یوم.
زه د کوردستان کورد یم. لنن څخه چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر 15مه ده، زه دلشاد احمد به د کوردستان بچی یم. زه عراقی، ایرانی او ترک نه یم. ملګرو ملتو د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې له عراق څخه د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتنه به شایي په ټوله سیمه کې د ترنګلتیا یو نوې څپه رامنځته کړي. د عراق مرکزی حکومت پټکه کړي چې د عراق د یووالي د ساتنې لپاره به مبارزه وکړي. د ترکیه پوز پرون ناوخته تایید کړ چې دغه هیواد او عراق به د عراقی کردستان د پولو پوجدو کې د ترکیه په خاوره کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. خو د کردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي چې دا ټول پښتنه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لور ته لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 میلادي کال راهیسې کورواک دی او د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزي ډلې پر ضد په جګړه کې مهم رول لوبولی دی. د کردستان د ټول پښتنې په رای پاڼو کې دا پښتنه په کوردي، عربي، ترکي او آسوري ژبو لیکل شوې. آیا غواړي چې د کردستان سیمه او کردستاني سیمې چې له کردستانه د باندې دي خپلواک هیواد شي؟ د ټول پښتنې مسؤل کمیسون پرون وویل ټاکل شوی دی چې نن سهار د ریفرندم لومړنۍ پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې 2:15 دقیقې د سهار. ورزو د مهمو خبرونو لنډیز ده. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس سیمیز ډلې کوربه وي. د اروزګان چارواکي دا کوي چې ولایتي روغتون یې بیرته پرانیستی خو لا هم 50 روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې دي. په اروزګان کې له 10 ورځو راهیسې روغتیایي مرکزونه د طالبانو لخوا تړل شوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن سه شنبه د آسیایي سیالۍ د دریم مقام لپاره د جاپان د فوټسال له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان او چین په خپل منځ کې د نوري فایبر د غځولو موافقه لاسلیک کړه. د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمیز ادارې پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر دا ادعا چې ګواکې امریکا ورسره د جنگ اعلان کړی رد کړه او هغه یې بې ځایه خبرو بلله. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو روسی جنرال چې د سوریې د حکومتي ځواکونو د سلاکار په توګه کار کوو د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوی دی. دا خبرونه او نور مهم مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio باندې کتلای او لوستلای شئ. اوس هم د ژوند رنگونه
موږ د کابل موزیم په حویلۍ کې یو. په دې حویلۍ کې اراخوا شنه بوټي او خایسته خایسته ګلان لیدل کیږي. یو سپینګیری باغوان چې شغاسي نومیږي ګلانو ته اوبه ورکوي. له هغه سره خبرې کوو او ورنه اوبه پوښتو چې آیا کله هم خپل ماشومان دلته راولي که څنګه؟
هر وخت وسوایی سه منگه چهارشنبه و پنجشنبه بوده.
موزیم که داشتنی که دام در تیادهی تی چی دلی تنگا؟
و داشتن پول یادهی.
چه وایی؟
وای والا دیگه دیر بهترین نشانه و آسارونه و توری وی.
اتاس به نظر چون را خد از دیاز جایت خلق خپل ماشمان راولی؟
دو رز پت خود خام خواه راولی.
ولی؟
و دی باندی راولی سه دین بایده وی سرای پایز وخلی، دین سرای گرت وخلی، یه دی دماغ خلاصی، په تاریخ بانده پوزی، خپل ده وطن ده قدر دی، زد ده پار پوزی.
که با بیاد سو خپل ماشمان راولی؟
زنو امشالله بی وقتی دیلاینه را بایولو لخیره.
اوس هم اسمت سروانه و یو جالب و لند ریپورت.
په داسې حال کې چې لا الوتونکي موټرونه عملاً راوتلي نه دي، یوې مؤسسې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د دغو موټرو د زده کړې کورس پیلوي. د یودا سیټي په نوم کمپنۍ وایي چې د الوتونکو موټرو د زده کړې د کورس فیس یې $400 ټاکلی دی. د یودا سیټي کمپنۍ چې د ګوګل برخه ده وایي چې سر له اوسه خلک په دغه کورس کې نمونه آنلاین ثبتولی شي، خو زده کړې به له راتلونکي کاله پیل کړي. پا په دې کورس کې برخوال د الوتونکو موټرو لومړني اصول لکه په اتومات وسیله کې د الوتلو طریقه، موټر ته حرکت ورکول او الوزول زده کوي. د کورس په دوهمه مرحله کې به زده کوونکي د الوتونکو موټرو پیچلي چارې لکه د درون یا بې چلوونکو الوتونکو موټرو کوډینګ زده کړي. یودا سیټي کمپنۍ اوس د فضایي او هوایي متخصصانو په مرسته د خپل درسي نصاب په جوړولو بوخته ده. د دې موسسې د خاوندانو په وینا په دوو ترمونو یا دورو کې یو څوک له الوتونکو موټرو سره ښه بلدېدای شي.
مننه چې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. بل پروګرام فرشتانه گاوړندې کوي. مهرباني،
تشکر سفی جان، خسته نباشین.